وګمارل شي او د شپږو زرو په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه به یې امنیت ټینګ کړي. د شوي تړون له مخې افغانستان، پاکستان او هند په دې پروژه کې یو شانته حقوق لري. دا پایپ لاین چې ټول کابو 1115 کیلومتره اوږدوالی لري، شاوخوا 950 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره کې غځیږي. ویل شوي چې افغانستان ته هر کال د دې پروژې 450 میلیونه ډالر ګټه رسیږي او له ګازو څخه یې هم ګټه پورته کولای شي. خو په دې وروستیو کې یوه ستونزه چې د دې پروژې د تطبیق پر وړاندې ښکاري، هغه د ایران لخوا د خنډونو جوړول دي، ځکه ایران غواړي چې خپل طبیعي ګاز پر پاکستان او هند وپلوري. په عین حال کې ویل شوي چې پاکستان هم په دې وروستیو کې هڅه پیل کړې چې افغانستان د ټاپي له پروژې څخه وباسي او د خپلو سیاسي اهدافو لپاره په دې کوښښ کې دی چې دا نلیکه د ایران له لارې بلوچستان ایالت ته وغځوي او ټاپي په ټي پي بدله کړي. خو افغانستان وایي چې د شبي تړون له مخې باید دا پایپ لاین د افغانستان له لویدیځو ولایتونو څخه تیر او د پاکستان بلوچستان ایالت او بیا ملتان ښار او له هغه ځایه د هند شمال ختیځ ښار فاضلکا ته وغځول شي. په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره د دې پروژې پر اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ګټو او دغه راز د دې پروژې پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې کوو. را سره میلمانه دي د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید اسحاق ګیلانی، د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد حمید الله فاروقی او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند وحید الله غازی خیل. درنو میلمنو، ستړي مشي، په خیر راغلی. غازی خیل صاحب، د دې پروژې په اړه معلومات ورکړئ. په دې برخه کې څنګه تړون شوای، دا څه ډول پروژه ده او څه مهال به نهایي کیږي؟ لنډ ډول
د دغه پروژې پیل خو 1990 کال، بیا په 1995 کال کې وشو، چې په هغه وخت کې د ارجنټاین هیواد برایډس کارپوریشن کمپنۍ او د امریکا یونیکال کمپنۍ د سعودي عربستان د تیلو د کمپنۍ ډیلټا په مرسته باندې دوی یو څه یادښتونه لاسلیک کړي وو او هیله دا وه چې دا پروژه هغه شي. مګر په 1990 کال کې چې په کینیا او نیروبی کې د امریکا په سفارت باندې بریدونه وشو، نو یونیکال په پاکستان کې او افغانستان کې خپل دفترونه وتړل او دغه پروژې سره علاقه مندي ونه ښودله. وروسته بیا دغه پروژې لپاره هڅې ګړندۍ شولې. په 2002 کال دسمبر کې یو موافقتنامه لاسلیک شوله چې ترکمنستان غاز به له افغانستان لارې پاکستان ته، پاکستان نه هندوستان ته غځیږي. تیر کال یعنی 2011 کال د جنوري په 11 نیټه چې افغان ولسمشر ترکمنستان ته سفر درلود، التم د پاکستان ولسمشر هم حضور درلود، دغه موافقت نامه لاسلیک شوله چې دغه پایپ لاین به د افغانستان لارې پاکستان ته، پاکستان نه هندوستان ته تیریږي. ټوټل مصرف 8 میلیارد امریکایي ډالر په دې باندې راځي چې 2 میلیارد امریکایي ډالر به په افغانستان کې لګیږي. دا به د افغانستان د هرات او هلمند له ښارونو تیریږي، کوټې ته، ملتان ته، او بیا همدغسې له هغه ځای نه فضلکا ته د هندوستان هغه به آخري ځای وي. افغانستان به هم له دینه غاز اخلي، پاکستان به مخلی، او یعنی په ټوټل کې وایم افغانستان بلدین 8% ګټه اخلي لغغنه د دې پروژې له ټولو عوایدونه. بدون له پولیسو نه چې دې ته به د دې امنیت لپاره به استخدامیږي، له 2000 زیات کسان به استخدامیږي د دې امنیت لپاره، یعنی کار کې خلک له 2000 زیات کسان او پولیس به می. نو دا پروژه نه یوازې یو اقتصادي پروژه ده، بلکې یو سیاسي ټولنیزه پروژه هم ده چې په اجتماعي لحاظ هم ډېرې ګټې لري، په سیاسي لحاظ هم لري، او په اقتصادي لحاظ هم لري.
سمره شتاس ته معلومات ستدا ترکمنستان ډیر څه لیوالتي لري تړونو ته په پام داسې کاری چې ترکمنستان دې ته لیواله دی چې د افغانستان لاري د پایپ لاین وغځيږي. بلې،
او ترکمنستان غواړي، ترکمنستان موافقه لاسلیک کړې ده او د کې شک نشته چې دا موافقت نامه بل عملی کیږي د مې په څلورم باندې به په شکاوات کې الته ترکمنستان کې به د څلورو وزیرانو ترمنځ نه د افغانستان، پاکستان او هندوستان او د ترکمن د نفټ وزیر د دوی له خوانه به وناسته کې ګوډې ته به آمادګی نیول کېږي، او په همدې کال کې یعنی په 2012 کال کې به په دې باندې کار پیل کړي.
مننه کور ودان. ښاغلی فاروقی، له اقتصادي پلوه د پروژه د افغانستان او سیمې لپاره څومره مهمه ده؟ اوای افغان حکومت د دې پروژې د تطبیق لپاره هغه لازمې هلې ځلې او هڅې چې په کار ویغه یې کړې دي؟
دقیقا دا یو تاریخي فرصت دی افغانانو او افغانستان لپاره. تاسو مر بده چې نن په دنیا کې دا منطقوي اقتصادي همکاري او بحثونه ډېر په شدت سره مخ په وچه تیدو دی، مخصوصا په اخرو شپو تو کالو کې چې دنیا د جنگ او د مخاصمتو او د هغه کولینالیستي پخوانی استعماري سیستمونه پتنګ شوي او د هغه پر خرابي او د هغه پر ناکامۍ باندې معتقد شوي. اوس په دغه لار باندې خپل امکانات او توجهات همکاري، همیاري، همغږي او تسانوت ورغزولې او په دې رابطه باندې دغه پروژې چې په منطقو کې سره د مشارکت او ممارست او همکاري زمینی برابرۍ په باندې ډېر اساسي توجه ده. په دې رابطه باندې د افغانستان، د هندوستان او پاکستان بحثونه مطرح و. په اوله مرحله کې هندوستان دې ته ډېر لیوال نه و. دغه اولین موافقتنامه چې امضا شوه د ترکمنستان او د پاکستان ترمنځ و چې په 1995 کال کې، چې هلته دغه بحث تنها د صادرات دغه ګاز د افغانستان له خاورې نه هغه ته و پاکستان ته. پس ته د هندوستان هم چې په دې معتقد شو چې د دغه ساحې د ګاز او ذخایر په هغه اندازې سره ظرفیت موجود دی چې د دوی مشکلات به هم رفع شي او دوی ته دپاره هم دا تقاضا چې دوی لري رفع به کړي، دوی په دې معادله کې سره شامل شو. مګر د افغانستان د پاره دا یو ډېر تاریخي چانس و. په افغانستان کې امنیت په هغه وخت کې ښه نه و او دا بحران د هغه نیابتي جنګونو چې په افغانستان کې د افغانستان د داخلي جنګو په نامه سره چالان و، د هغې د تنظیمولو دپاره او په افغانستان کې اصول و ثبات او امنیت راوستلو دپاره یوه ډېره با اهمیته ستراتیژیک پروژه وه. ده د اقتصادي له لحاظه تاسو ته معلومه ده چې په هغه هیواد کې چې ثبات نه وي هلته امنیت نه وي، هلته اقتصادي وده هم ډېر محدود وي او که اقتصادي وده هم هلته تامین شي په ډېر اوچتو قیمتو سره په ډېرو لویو هزینو سره به دا ممکن وي. او په دې خاطر امنیتي لاسته راوړنې او بیا په داسې حالت کې چې هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوله او دلته د نارامیو باعث ګرځېده او خپل د هغه ستراتیژیک عمق لټولو په هغه کې و، په حالت کې دلته د جنجالونو او د نارامۍ سره ایجاد کړی و، د رقابتونو د منطقې د استخباراتي کړیو او نظامی معساتو دی زمینه افغانستان ته برابر کړ چې په دې وسیله باندې د وتوانیږي چې د دغه هوادو مشترک منافع دلته سره تنظیم کی او ایجاد کی، او دا مشترک منافع باعث دی ګرځي چې په دغه روحیه چې د همکاري او همیاری د اقتصادي په نورو ساحاتو او جغرافیا د دنیا کې توانیدل شي په مناطق کې مشکلات رفع کی، خلکو لپاره د عزت ژوندانه برابر کی. دا یو تاریخي چانس افغانستان ته. په تاسف سره هغه چې لازم د همیشه افغانان د هغه فرصتونه چې ورته مساعد شوی له دې نه اعظمي ګټه او معقوله ګټه نه پورته کړې، او په همدې رابطه هم تقریبا د حدود 40 کاله کېږي چې دغه پروژې په هغه بالقوه ظرفیت چې موجود دی چې د افغانستان په ښه کېدو کې د حالاتو او د افغانستان د خلکو د ژوندانه د تامینولو لپاره دا خپل رول تثبیت کړي او افغانان له دې نه ګټه پورته کړي. تر دا اوسه پورې په یو نامه بل نامه سره زندګي سربېره په دې چې پروسه کال د افغانستان ولسمشر د نورو ولسمشرانو د دغې څلورو هیوادو سره دا توافقنامه امضا کړه، مګر دا مختلف عوامل چې متاسفانه د سیاسي فشار عوامل په حیث استفاده شوی د دغه پروژې نه هم د موږ همسایګان اوس د سیاسي فشار له پای سیستمالي او دا به یو خنډ بیا ایجاد کړي.
کوروالان ګیلانی صاحب، د دې پروژې په اړه په ولسی جرګې په ځنګړې توګه ستاسو په کمیسیون کې چې د نړیوالو اړیکو کمیسیون دی هم په یو ډول سره کېدای شي خبرې شوي، یا په مجموع کې په ولسی جرګې کې که بحثونه شوي کوم اړخونه باندې ډېر خبرې شوي، آیا تاسو ته هم دغه سي راپورونه درغلي چې ایران په بزغر ده او پاکستان په یو ډول سره کوشش کوي چې د پروژې مخه ډب کړي؟
د پارلمان خبره تاسو وکړه، تر اوسه پورې دا خبره پارلمان ته نه ده راغلی، هلته پې بحث نه ده شوی، او په تاسف سره حکومت ډیر دغسې مسایل شته دي چې تر اوسه پورې پارلمان ته نه استي او هلته پې بحث نه کیږي. چې کله موږ وزیر صاحبان هم غواړو، هغوی هم کوشش کوي چې په دغسې مسایلو باندې لږ صادر واچوي پټي کي.
نو ګیلانی صاحب، تاسو مشخصا په دغه موضوع باندې تر اوسه کوم وزیر غوښتی پوښتنې ترې کړي، یا د معدن وزیر، یا د خارجي وزیر، یا هم د سوداګرۍ وزیر؟
د خارجه وزیر موږ څو ځلې غوښتی دی، هغې سره په همدغه ټولو شرایطو باندې غږېدلي یو چې دغه باید موږ ته تشریح شي چې دا څه شی دی. ولې اکثرا زموږ خپل وزیر صاحبان هم ډېر پکې وارد نه دي چې وپوهېږي چې دا کار تر کوم ځایه پورې په مخ ځي. پاتې شو د ایران مداخله. ایران باید مداخله وکړي چون یو سخت بندیز سره مخامخ دی د دنیا، نو هغه کوشش کوي چې ځان دپاره یو لاره پیدا کړي چې یو څه پیسې وګټي. د ده کوشش باید ډېر په منفي توګه باندې حساب نه شي، هغه خپل د ژوند او د بقا دپاره جنګېږي او د هغې دپاره بازار یې.
نو ګیلانی صاحب وګورئ، په مجموع کې د تېرو څو کلونو ته که وګورو په یو ډول سره سیاست او اقتصاد سره نه بېلېږي. په افغانستان باندې یو ډول هر هیواد یا همسایګان خپل هغه امیال اعمال کړي دي او افغانستان کې ستونزې جوړې کړي دي. ګمان نه کوئ اوس دغه اقتصادي پروژه به هم یو ځل بیا د دې لامل سي که ورته توجه ونیسي چې یا دا پروژه ووزي له افغانستان څخه، یا له افغانستان ترې خارج شي، او یا هم ګوندې بیا په دې باندې افغانستان کې یو ډول کشمکش رامنځته شي.
یو خواله په دې کې شته چې هندستان په دې کې شریک دی، که ایران او پاکستان هر څونه کوشش وکړي، د پاکستان نظامیان که هر څونه په اصطلاح کوشش وکړي چې دا پروژه ماته کړي، دا نشي کېدلی په دې چې هندستان ډېر شدید ضرورت لري
او هندستان دا غواړي چې دا د افغانستان لارې بدلار شي.
افغانستان د لارې نه لاړ شي، علت دا دی یو وار چې کله د افغانستان او د هندستان حالت ډېر سره نږدې نه و، نو هغوی کوشش کاوه چې د بهر د لارې نه د ایران نه ځان ته پاپلاین کش کړي، چې هغه به دوی دپاره ډېر زیات ګران تمامېده. اوس د افغانستان لاره دوی ته هم ارزانه ده او هم نږدې ده. فقط یو مسله چې دغه مشکل پیدا کړی، هغه خپله امنیتي حالت دی د افغانستان، چې تر اوسه پورې هیڅ یو ملک په دې باندې نه ده توانېدلی چې داسې یو مثبت قدم واخلي او دا کار شروع کړي. تر څو چې دغه امنیت باندې کار نه شوی، زه فکر کوم چې دا مشکل سره به موږ
کور ودان ګیلانی صاحب غزي خیل صاحب وګوره، دلته ډېره مهمه خبره په دغه اقتصادي او سیاسي پروژه کې او دغه راڅنګه چې تاسو یادونه وکړه، ټولنیز اړخه او دغه راځه تل امنیتي اړخه هم د سیمې لپاره ډېره مهمه پروژه ده. تاسو د افغان حکومت په مجموع کې، تاسو وزارت د تجارت یا سوداګرۍ وزارت، څومره اندېښنه لري چې ایران غواړي دغه مخه ډب کړي د پروژې مخه ونیسي، او دغه راز پاکستان هم په یو ډول سره کوشش کوي چې افغانستان ترې وباسي او ایران ته مخه کړي؟
ایران خو د دې مخه نشي ډب کولای. ایران خو زموږ همسایه هیواد دی، خپل نفتي مواد لري، دوی حق لري چې خپل نفتي مواد خرڅ کړي، چا باندې خرڅ کړي، څومره خرڅ کړي، تر دوی خپل کار دی.
ولی ګیلانی سمه خشره وکړو به غازی خیل صاحب چې ایران ګورې د طبي غازو ډیر قوي منابع لري او هغه غواړي چې د خپل منابع خرڅ کړي،
نو هغه خو غواړي، خو د دې معنی خدا نه ده چې دا پروژه
ولی کوشش کوي چې دا پروژه ودروي، ځکه هغه په ګټه ده.
په ایران باندې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا بندیزونه لګېدلې دي او دغه پروژه کې د څلورو هیوادونو ګټې دي، یعنی دلته د سینې ده چې دوی له ایران اخیستل او افغانستان په دولت طلبي کړی ده. د دې پروژې کار ما ویل چې په 1990 کال کې پیل شو، بیا دغه ډیر چې وشو په 1995 کال کې، 15 د مارچ 1995 کال کې په دې باندې عملی کار پیل شو. په اسامه بن لادن په سر باندې امریکا او د طالبانو اړیکې سره خراب شو، حتی د طالبانو د وخت خارجه وزیر کاغلی متوکل هم امریکا ته تللی وو، هلته سفر درلود، یعنی ډیرې ګرمې خبرې پی روانې وې. اوس دغه پروژه یوازې د افغانستان په ګټه نه ده، دا د هندوستان په ګټه هم ده، دا د پاکستان په ګټه هم ده، دا د ترکمنستان په ګټه هم ده، او د دې پروژې کار تقریبا په دغه کال کې شروع کیږي.
ولی همدې ته په پام چې کله د ترکمنستان غاز خرڅیږي د افغانستان لارې، دا په دې معنی چې د ایران چې دا غوښتنه لري چې باید غاز خرڅي او په ګټه یې ده، دا خپل ګمان نه کوي چې د همدې عمل ګرځي چې د ایران غاز پاتې سي او ایران به هرو مرو پکې څنګه اندازې کوي، مداخله به کوي، کوشش به کوي چې مانی ایجاد کړي.
ښه، خدا خو زموږ مسؤلیت دی، دا د افغانستان کې، په پاکستان کې د پاکستان مسؤلیت دی، په هندوستان کې د هندوستان مسؤلیت دی.
اندېښنې مو څومره دي؟ بحثونه څومره پکېږي په وزارتونو کې دولت په کچه؟ دمدغه د ایران د مداخلې
ښه، موږ داسې اسناد نه لرو چې وښيي چې ایران د دې مخالفت کړی وي علني شکل باندې. ولی ونی مې شکران دي چې پاکستان په لغوختل ایران نه نفتی مواد واخلي، په د امریکا متحده ایالاتو مخالفت وکړه او د امریکا متحده ایالاتو خارجه وزیر غوښتي خبردار ورکړ چې تاسو نشئ کولای له ایران نه نفتی مواد واخلي. ولی موږ یو مستقل هیواد یو، موږ حق لرو چې دغه ټاپي پروژه چې لاسلیک شوې ده دا به عملي کړي.
مننه کور ودان غازی خیل صاحب. فاروق صاحب، لکه څنګه چې غازی خیل صاحب ورته اشاره وکړه، د افغانستان به هرو مرو کوشش کوي، هڅه به کوي چې دا پروژه د شبي ترن پر اساس عملی شي. ایران هم ډیر طبي غاز لري او کوشش کوي چې وی پلوري، او د پلورل لپاره تاسو ګمان کوي تاسو د اقتصادي چارو کارپوه یاست، ایران ته خو بازار هند او پاکستان نه ده؟
د تاسوسا دوه الټرناتیو پروژې مطرح دي، یو د ملک د سید افغانستان د جغرافیانه هند او پاکستان چې زړه ټاپي پروژه په نامه دي، یو بل الټرناتیو دي د ایران او پاکستان نه لیکد چې هغه هم یو بل پروژه ده چې مشخص ایرانیان ارزو لري چې خپل غاز چې اوس بنډي تاثیرات په لګول شوی د دغه موقت نه استفاده وکړي او پاکستان ته صادر کړي، او د پاکستان یازمندې په دې شکل سره رافه کړي چې پاکستان هغه علایق چې د اقتصادي لحاظ دغه د ټاپي پروژې لپاره لري هغه کمزوري کړي، په دې وسیله باندې هغه د خپل ګټې لپاره چې خپل تاثیرات په دې شکل سره رافه کړي چې مناسباتم چې په دغه اخر کې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ خراب شوی غواړي چې لوی خو له دغه فضا نه دوی استفاده وکړي، بلې خو هم پاکستانیان علاقمند دي چې دا پیسې یو سیاسي اعلی وسیله باندې د امریکایانو د واشنگتن په مقابل کې او د کابل په مقابل کې استعمال کړي، که چیرته تاسو په موږ باندې دا فشارونه نور علاوه کوي کېدای شي چې زه تاسو د ارزوګانو پر مخالفت باندې زه دغه معادلې سره ایران سره شریک شم او د ایران دغه غاز نه استفاده وکم، او بیا دغه نلیکه د ټاپي به په حالت به ودرېږي لکه د 40 سال کې چې دا متاسفانه هغه شوه په تابع کلوی دره
اتا د بلوچستان بخنه غواړم فاروق سید د بلوچستان د خپلواکۍ کېدو پر مسلې باندې فشار نه ګمان کوم چې
بله بله دا 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 بحثم ده مګر تاسو د اقتصادي له لحاظ ته بس وکاو ما مخیار وکاو چې په دې منطقه کې متاسفانه دا وقتهونه د اقتصادي د سیاسي انزار تر تحصیل لاندې قضاوت پکېږي او د موک او دغه منطقي سیاست مداران په وځ د دې خپل خلکو د منافع او اقتصادي ګټ هوته اندیښنه وکړي چې هغه ډېره مبرمه ده ورته اوس هم تلاش کوي چې هغه خپل سیاسي ارزوګانې په اقتصادي مسایلو باندې تحمیل کړي او دا پیسې یو اعلی د سیاسي استدیانې په اقتصادي پروژې په عام ډول سره سیاسي پروژو باندې او سیاسي بحثو باندې دوی بدلی
نو غزي خل سه دومره جدي نه نيسي غزي خل سه مخ شرب می چیر سره رسمي شای نسته د مونږ په عمل کې چشنی وینو
ګوره د ایران د اسلامي جمهوریت د اخري تلاشونه تاسو خبرې چې د پاکستان په وسیله باندې د چین په خیر رامنځته ک دغه پروژې چې د ایران غاز صادري پاکستان ته چې د ایران پاکستان د پروژې په نامه یادېږي تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر په دې باندې لګښت لګیږي چې چینایان هم په دغه اخرنۍ سیاسی معادلات چې په دې منطقه کې سره شکل ویني ولا د چین دولتي بانک حاضر شوی چې دغه پروژه تمویل کړي د ایران او د پاکستان دغه نلي کسر تضمین شي مخکې له دې چې دا پی کار شروع شي دا په دې معنی دی چې پاکستان هم دا تلاش کوي ایران هم دا تلاش کوي چې دلته یو بل الټرناتیو او رقابتي پروژه دی په مقابل کې سره ایجاد کړي چې دغه ټاپی سربېره په دې چې ضرورت دی هم هند په اړه هم د پاکستان په اړه د ټول منطقه لپاره مګر چون انزار سیاسي دی په تاسف سره نه اقتصادي او نه د خلکو ګټو په دې خاطر دا کار کیدای شي لوي
الټرناتیو پروژه تاسو جدی غنی
ګوره کدا جدی نه چې بالکل د جایونی سی او په یقین سره چې نه نیسی مګر چون تفکرات سیاسي ده او دلته یو سیاسي جنگ روان ده او دا سیاسي معادلات په دې منطقه کې سره تغییر شکل وکړي د اسلام آباد او د واشنگتن ترمنز او بیا د واشنگتن او د تهران ترمنز خبرې ډېر بیا ورګ سره جدي شي او د کابل او واشنگتن ترمنز هم دغه ناخوالې پیدا شوي دغه حالات د مسلې ته دومره جدیت ورکړی چې کې د شي چې اوس بیا دا پروژه چې ډېر سره جدي وو او تاکید شوی وو چې باید اوس کار شروع شوی وای اوس په تاخير ولید ابل ورستاسي د پاکستان د نفتو د وزیر خبرې واورید چې هغه د افغانستان د خلکو په نیابت او د افغانستان د حکومت په نیابت ویل چې افغانستان لدې مادي نه وزي او په ډېر صراحت سره په ډېر سپینسترګي سره دا خبره وکړه او د موک مسول مقامات د دې په مقابل کې عمل وکړ چې نه دا درو خبره ده یو دغه بحثونه موک ته دا غوخ راکړي چې د سینه سي چوزل بیا خدا نه خواسته افغانستان دي حوادث او تشالار شي دا په است دي ګرځي دا زمینی برابر کړی چې یوزل بیا هغه مسؤل نظامی او استخباراتي کړی چې په دې منطقه کې غوړی چې بیا په دې منطقه کې همدغه کشالي رواني همدغه بحران رواني او هغه تفاهمات او هغه همکاري او همیاري چې په است دي کې هیڅ د تشنه جغرافي شي او سول او امنیت او ثبات تر شي دی غي پر مخالفت باندې سای کوي چې په دې وسیله نه متاسفانه سوء استفاده وکي د دې په مقابل کې اساس ووسی او پرې نګدي چې یوزل بیا د حوادث
ورلان مننه فاروق صاحب خغله ګیلانی د اقتصادي ګټو ترڅنګ له سیاسي پلوه ایران او پاکستان سم منفعت لري چې غوړي د دې پروژې پر وړاندې خنډ جوړ کړي او دغه راز د هند دلچسپي تاسو دغه پروژې په برخه کې چې د افغانستان لارې دا پروژه عملی سي څنګه ارزیابي کوي
ایران خو خپل حلزل کوي په دې چې تازیرات دی ور باندې بندیزونه دي او هغه بل لار نه لري کوشش کوي چې ځان د پاره یو بازار پیدا کړي ولی چې د افغانستان د لارې نه بدا غاس تیریږي دلته د امریکا قواو موجود دي ناممکن ده چې د ایران نه دا کار وشي دوم د پاکستان مثلا پاکستان خپل د غاز د کمبود سره ډیر شدید په مخ ته اته مظاهره وشوې په اسلام آباد کې او په نورو ایالتونو کې چې د غاز کمبود ده هندستان هم شنون په دغه مشکل سره مخامخ ده فقط هم دا دوه ملکونه دي چې فراوان غاز او تیل لري چې هغه ترکمنستان او ایران ده دغه دوهونه باید دوی واخلي په هر صورت باندې پاکستان هم مجبور دی چې خپل د خلکو د آرامولو لپاره دغه پروژه کومک کړي زه بیا راځم خپل په مشکل باندې ما ته نه ایران ډېر اهمیت لري نه پاکستان ما ته خپل مشکل اهمیت لري چې زما حکومت روسونه توانیده چې د دغه موقع نه یو ښه ګټه واخلي د خلکو د پاره کاریابی وشي او بل اخره یو تعداد زیات خلک د امنیتی مسائل په دغه کې مصروف شي یو لوی ګټه افغانستان ته ورسیږي کوشش وشي چې په دغه سیمه باندې چې کوم د پاپلاین تیریږي چې اوس مال ته جنگ روان دی د دغه خلکو د پاره زمینه مساعده کی چې دا جنگ قرار
ګیلانی سیب نو ګیلانی سیب مخکې غزي خیر سره مشوره وکړل چې د می په 15 باندې دوی بیا په اشخابات کې د افغانستان پاکستان هند او ترکمنستان چارواکي یا د قانون وزیران سره راغونډيږي او د دې د اسناد په نهایي کولو خبرې کوي نو دا خپل یو پرمختګ یو پاین هلک ته سمره باوري است چې د اسناد پرختیا هم نهایي سي
اول خو کنه نهایي شیم که مونږ ډیر په خوشبینۍ سره ورته وګورو، عملي کول یې څونه مثبت ګام دی. د هغې دپاره څونه مقدمه چینی شوی، څونه زمینه ورته مساعده شوی دی چې د پاپلاین دپاره لار جوړ وي او دا پاپلاین باید تر پاکستانه پورې ورسیږي. زما په نظر باندې چې یو مقدار کورني کارونه ونشي د هغې دپاره، د امنیت دپاره، د نقشې چې راځي، د هغې د خطولین دپاره چې کوم ځایونو کې پوستې دم دا اوس نه وانه چول شي، وروسته به بیا دونه مشکل سره مخامخ وي چې روزانه به دا پایپلاین الوزول کیږي.
ګمان نه کوئ د اسنادو له نهایي کېدو څخه مخکې دا مخکې خبره ده؟
په صورت قطع باندې دا مخکې خبره نه ده، په دې چې افغانستان ورته احتیاج لري. افغانستان مجبور دی چې د دغسې یو لوی مرسته چې د افغانستان د خلکو دپاره کیږي دوی ورته ډېر ښه آماده
کور ودان. مننه ګیلانی صاحب. غازی خیل صاحب، وګورئ، له سیاسي او اقتصادي پلوه دغه پروژې عملي کېدو ته یا نهایي کېدو ته ځینې اندېښنې شته. فاروقی صاحب هم جدی اندېښنه لري او په عین حال کې ګیلانی صاحب هم. ولې تاسو د موضوع دومره جدي نه نیسئ؟ خو په مجموع کې افغان حکومت د دغه پروژې د عملي کېدلو په برخه کې چې بعد افغانستان لري عملي سي، څومره جدي دی او څومره قوي هوډ او تصمیم لري؟
بالکل، دا افغانستان ته ډېر زیات اهمیت لري په هر لحاظ باندې، په ځانګړې توګه د امنیتي لحاظ ډېر زیات اهمیت ورته لري، په اقتصادي لحاظ باندې. دغه پروژه په درې پړاوونو کې بشپړېږي، یعنی له 2012 کال نه تر 2014 کال پورې به د دې نقشې، د دې پروګرام، د دې انالیزس، د دې هغه تحلیل، د دې هغه ټول کارونه به بشپړېږي. د 2014 نه تر 2016 پورې به دا بیا غځول کیږي، دا پروژه به پیلېږي. په 2016 کال کې به عملي دا پیل کیږي، یعنی خاص بره خوشي کیږي له ترکمنستان نه افغانستان ته، له پاکستان نه افغانستان نه پاکستان ته، پاکستان نه هندوستان ته.
څومره باوري یاست چې دا به وسی؟ دغه اندېښنو ته په سیمه ییز لحاظ باندې په کتو سره
ښه، زه ډېر ډاډه یم چې دا کار کیږي. یعنی په امنیت راوستلو کې د حکومت نه پرته خلک ډېر مهم رول لري او خلک علاقمند دي چې په امنیت کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي، ځکه خلکو ته یې ګټه رسیږي. نو زه ډېر باوري یم چې امنیت به مور سره ښه شي، خلکو ته به کار پیدا شي. په افغانستان کې یوازې طالب هم نه دی چې د جګړې کوي، خو ځینې بیکاره به هم وي چې هغه هم له طالب سره یوځای شوي دي، علاقه بیکاره نه دوی ګټه اخیستل کیږي د مخالفینو وسله والو. نو زه فکر کوم په دې پروژه کې خلکو ته کار پیدا کیږي. پاکستان به هم ډېر کوشش کوي چې په منطقه کې امنیت کوي، چې دې پایپ لاین ته کم ضرر ونه رسیږي. ترکمنستان به هم کوشش کوي، هندوستان به هم کوشش کوي، او هغه کمپنۍ چې دغه پروژه پلي کوي هغوی به هم کوشش
کوي. کچېرې لکه چې فاروقي صاحب اشاره وکړه، پاکستان وغواړي چې بدیل لاره، یعنی ایران نه دا ګاز پاکستان ته ورسیږي، نو بیا ګمان نه کوي چې هغه په یو ډول سره خنډ ورته جوړي؟
امکان نه لري، ځکه په ایران باندې بندیزونه دي او دا چې اوس د امریکا او د پاکستان اړیکې یا د لک سره خرابې شوې دي او دوی یو بل ته دغسې ګواښونه کوي، د دې معنا دا نه ورکوي چې پاکستان به د ایران څخه غاز اخلي. همدغه پروژه به عملي کیږي او په خپل وخت به عملي کیږي.
کور ودان غازی خیر صاحب، استاد فاروقی، څه باید وشي چې د افغانستان له اقتصادي او سیاسي پلوه دا مهمه پروژه او دا ګټه چې دغه پروژه روسیه افغانستان دا له لاسه ورنکړي؟ تاسو په ستونزو باندې مخکې خبرې وکړي چې بیلابیل سین متوجه دي، ولی څه باید اوسې د غوستونزو د هوارولو لپاره غوړ بحث راونه اړو؟
د اقتصادي له لحاظه زه معتقد یم چې دغه پروژه یو استثنايي پروژه ده. تاسو مرمه ده چې نن د ټوکو او د موادو د تولید بحث دنیا کې مطرح نه ده. هر چیرته تولید کیدای شي، مګر ارزانه تولید او ارزان مواد دا یو ډېر جدي اومده بحث دی پر رقابتو کې. په دې خاطر دغه نلیک چې د افغانستان په خور باندې تیریږي، دا د افغانستان لپاره او د افغانستان د جغرافیا لپاره یو طبي مزیت چې افغانان لري. په دې خاطر دغه نلیک د ایران لاره هم، د ایران په خور او د بلوچستان په خور باندې پاکستان او هند هم یو بل الټرناتیو دی چې هغه موږ باید هیر نکو. دا قبلا هم مطرح شوی چې همدغه پروژه که چیرته په افغانستان کې امنیت نه تامینېږي، نو دا ګاز باید هرومرو انتقال وکړي پاکستان او هندوستان ته. او بل پروژه دا ده چې دغه نلیکه د ټاپی په نامه نه ده، د ټیپا په نامه، هغه چې د ایران په خاوره باندې لاړ شي بلوچستان ته او بیا راشي پاکستان او هند ته، چې هغه د اقتصادي له لحاظه غیر اقتصادي، چون هغه لارې ملري ده اول ته اقتصادي نه تمامېږي. په دې خاطر په دې ټاپی باندې تاکید شوی چې دا د افغانستان له لارې نه ارزانتره تمامېږي. د اقتصادي بحث قابل دی، هغه نه ده، اندېښنې نه ده، دا د موږ لپاره یو طبیعي مزیت دی، له ډېره باید استفاده وکړو. مګر چېرته چې دغه ګواښونه چې اوس پیدا شوي، تاسو وګورئ چې پاکستانیان ډېر جدیت سره تلاش کوي. په د مارچ په 15مه باندې د چین دغه بانک چې تعهد کړی چې یو نیم میلیارډ ډالر ورکوي، او دغه دویمه بدیل چې دی هغه د ایران نه نل غزول دی پاکستان ته، او دی پاکستان هغه حداقل نیازمندۍ رفع کوي چې فشار پی کم شي. نو په دې باندې یو نیم میلیارډ ډالر دغه چینایي بانک تعهد کړی چې دغه پروژې تمویل کوي. چینایانو د امریکې تر فشار لاندې لدغه پروژه نه لاس واخسته اعلان وکړي چې موزاتي علاقه من نیو. اوس پاکستانیان تلاش کوي چې دا له مسکو سره مطرح کړي. مسکو هم دغه منطقې سیاسي لوبو کې علاقه لري سره داخل شي او اوس وعده کړی. هنار باني په دې ورځو کې ځي غته مسکو ته او په مسکو کې دغه یو بحث ته چې د روسانو کومک وغوړي. روسانو په پرنسپ کې وعده کړی چې دغه پروژه سره علاقه لري چې
روسان کوم کومک کولای شي
په یقین سره روسان اوس علاقه ښودلی چې دغه نلیکه دوی تمویلوي چې له ایران د ایران ګاز پاکستان ته راولي. نو دغه فعل انفعالات د سیاسي په جدیت سره روان دی. په دې خاطر که موږ ډیپلوماسي همداسې چې لکه اوس چې ده چې د حوادثو شاته روان یو، زه په دې باندې ډاډه نه یم چې موږ به وتوانیږو سربیره په دې هغه اهمیت چې د اقتصادي له لحاظه زموږ ګاونډي هیوادو ته افغانستان ته لري، سربیره په دې چې دغه ډېر یو باهمیته پروژه د سیاسي ثبات او امنیت د راوستلو لپاره په دې منطقه کې لري، مګر بیا هم هغه لوبې چې زموږ ګاونډیانې کوي چې هغو دپاره ملي ګټې، ملي مسالې، ملي منافع او د خلکو منافع مطرح نه دي، هلته خپل د دوی د قدرت د تداوم سیاستونه مطرح دي او دلته نظامي کړی او دلته استبدادي کړی او غواړي چې د خلکو د منافعو پر خلاف باندې عمل وکړي. دغه اقتصادي پروژې چې د خلکو د ژوندانه د تامینولو په خاطر ډېرې اساسي او حیاتي پروژې دي، دا تر پښو لاندې کوي او خپل د قدرت د تداوم لپاره د تاسفانه به بیا هم وشي. ولې
مننه ګیلاني صاحب، اوس چې دغه اندېښنې موجودې دي او ایران هم غواړي کوشش کوي چې څنګه اندازې وکړي او د پروژې په وړاندې خنډ جوړ کړي، او پاکستان هم په دې وروستیو کې د نفتو یا د معدنو وزیر اعلان کړی و چې افغانستان غواړي د دې څخه ووځي، او دا دا ښیي چې هغوی نه غواړي چې افغانستان په دې کې وي، او هغوی همغه بدیل چې ایران دغه خوښوي د خپلو ځینو سیاسي ګټو په خاطر. نو دغه ټولو ته په پام ولسی جرګه به څه وکړي؟ آیا حکومت به تر فشار لاندې ونیسي؟ آیا حکومت سره به په همانګۍ په دې برخه کې جدي کار وکړي که څنګه؟
چې کوم خبره د پاکستان د خوانه شوې چې افغانستان باید د دې حلقې نه ووځي، هغه علت دا دی چې په افغانستان کې د امریکې فوج موجود دی او د کوم د تعزیراتو مسله چې دی د هغې په وجه باندې دوی افغانستان د دې لست نه وباسي. داسې هم نه دی چې امریکا چې هر شی زړه وغواړي په دې مملکتونو باندې وشي کولی. پاکستان چې کله د ده عسکر ووژل شو او د ناټو ټول اکمالات بند کړو، همداسې کولی شي چې ځان دپاره د ایران غاز هم واخلي او خپل مشکل پیرا فکی، او همچنان هندوستان په صورت قطع باندې د امریکې خبره نه مني، هغه ځانته یو مستقل سیاست لري. او زه د دین اندېښنه نه لرم چې امریکا به هر شی چې زړه وغواړي کولی شي، منتها که افغانستان نه دا پاپلاین تیر نشي نو موږ متضرر کیږو.
نو ولسی جرګه به د لاس د دې پروژې د نوتلو په خاطر څه وکیل؟
زه فکر کوم چې دوی به ډیر عمده وظیفه هم دا وي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې امنیتي مسایلو باندې ډیر توجه وکړي، امریکایانو سره خبرې وشي او د دغه پروژې د تکمیل کېدو لپاره او د کامیابیدو لپاره ډیر جدی قدمونه واخست.
ډیر مننه کور ودان، زمونږ وخت کم او بحث ډیر جالب او ښه بحث دی. له خپل درنو میلمنو هر یو د کابل پوهنتون له استاد ښاغلی حمید الله فاروقی او دغه راز د ولسی جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون له غړي سید اسحاق ګیلانی او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له ویان ښاغلی وحید الله غزی خیل څخه کور ودان، ډیر مننه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.